لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته خراغلاست. لنډ خبرونه. د امریکا د سازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال له خوځو انجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث ته جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني او پخوانی افغان ډیپلوماټ هادي امیر ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په تورشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړلي او لای د پرانیستو لپاره هیڅ څرک نه لګیږي. په بدخشان کې د یو موټر د وختو په پیښه کې وطن مړ شوی او یو شنور ټپیان شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روان و چپه شو چې په پایله کې یاده پیښه رامنځته شوه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروایي بلل کیږي. ترکمنستان له افغانستان سره د 125 تنه مرستو خبر ورکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي چې په 2014 میلادي کال کې د هیواد جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان روسه تر دې چې له توقيف څخه خوش شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تیر شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو د نه ونیولې بلکې اختطاف کړی وو. بلور ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړې انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړي د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړی چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 کسان نیول شوی دی او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوی دی. د وژل شویو لاریون کوونکو کرشمیری له هم نه دی خبرې شوی. او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرایل پر لور توغندي وشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرایل ورسره تر دې اوربان مال کړ چې له غزې څخه پر اسرایل د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرایل د بریدونو پر مهال چې لسیشن به راهیسې روان دي لږ در لږ 3 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان شوي دي. د دې وزارت له قوله د وژل شویو ډلې ولستنه ملکیان دي. د اسرایل پوز بیا وایي چې څلور فلسطینی ملکیان د جهادي اغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوي دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی خو د حقي وړاندې څو راپورونه. نن په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندیدو شپږ سوه ورځې پوره شوې. د بشري حقوقو څار ډلیوي سیرونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان هر ورځ پلمه کوي او د نجونو د ټولو خونځو د پرانیستلو لپاره کومه طرحه نه لري. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې زده کوونکي وايي طالبان د نور په بهانو وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو نن شپږ سوه ورځې شوې چې له امله یې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکي سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بستماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندیدو لا شپک سبا ورځو رئیس مون په خپل سترګو ګورو چې طالبان د خپل تیر واکمنۍ په سر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وای چې دوی د نجونو د سخت مخالف نه دي او د دې لپاره یو تګلارې تر لاسلاندې ده. خو د تیرو نشته یو وشت میاشتو له تیرې دوه رئیس نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نام د شونځیو دروازې پرانستل شوې. د عالیه پنوم ایونچلی پر طالبانو شخ وکړ چې نور دي د دوی د ستکو مخه نه نیسی.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ خوانځله هم بند دی او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. هغه طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته خوانځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې و خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
یو بل انجلی چې ځان فرشته معرفي کوي وایي چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندیدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت د دوکا ورکوي د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندي دروازې پرانیزي او اجازه دې نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
نړیوال ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې نجونه پلیشته چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې له زده کړو منع شوي دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق د غونډونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له عمله له درسونو پات شوی دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت چارواکي وايي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون د یو پلاوی په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر وغوښتي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ دي د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
قطر وای چې په افغانستان کې به د امنیت، ثبات، سوکالی او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. دا هی داشمنه ورسره تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشي پلاوی په نه اعلان شوی سفر کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو رئیس الوزرا او بل شمیر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځنی سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمیر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم و. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبري وشوي چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغیزې کمیدلې شي. بلورته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رډو ته وویل چې په دې غونډه کې شمنه وشوه چې د کابل او د وهې ترمنځ به تماسونه پرخی شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. د اړیکو پیاوړتیا ته توجه خبره وشوه. همدارس د اسلامي مرتبه مسولین له خوا د قطر هیواد همکاریو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړی دي او نور هم د قطر هیواد له خوا ژمنه وشوه په تعلیمي او صحي او اقتصادي برخه کې همکاري ته دوام ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړې کیږي او لا به هم تماسونه ډیریږي او لا به هم راشه درشه ډیریږي. د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوم سفر دی. مخکې ځل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مخته وړي د 2020 کال په سپتمبر کې، یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نشته یوه میاشت وروسته کابل ته ولاړ چې هغه ځلې هم له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی و. شیخ محمد ته سش کال د مارچ په 1 د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبان ویلی دی چې د قطر د صدر اعظم په مشي پلاوی څخه غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري زیاته کړي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای شي.
د بشری حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې جوړاندیښنه کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان خپل دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه عوامل تعقیب کړي چې پر بنسټي د خصوص پر کار کولو بندیز لګول کیږي. فریډم ناو سازمان په یو لوړ ټویټونو کې ویلي چې د افریقا د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصول سرغړونه ده او له دې سازماني غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د قدس دریس په غوړه کولو سره د خپل خزینه کارکونکو حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د خصوصو د حقونو یو شمیر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو او منشور سرغړونه کړي، خو ځین نور بیا وایي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته پکتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر خزینه کارکونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي، د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر خزو د کارکولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي، د ملګرو ملتونو دغه پریکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر خزو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړه ونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکمونو ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی که دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي، نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره هغوی ته اجازه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډیر کړي. خو د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سونیکاریان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغه سې بد بشري شرایطو کې د یو انتخاب وو او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی وه. چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړو نو ممکن ده چې په راتلونکو کې نورې
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوحې په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار د محدودیت په اړه د بېلابېلو هېوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي وه چې د طالبانو لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اړ کړي چې ډاروونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند له خطر سره مخ شي.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مخه ورسل دی چې د پاکستان د ستري محکمې مشر حکم وکړ چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان باید لزندانه خوشی شي او تر چهارشنبه بیا څوک نشینی ولې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی د ستري محکمې د مشر او د اداري فساد په تور تورن عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیران شوی دی. عمران خان بیا رسنیو ته ویلی چې د پوځیانو اختطاف کړی او نیولې نه وو. د پاکستان د داخلي کشمکش د ورسیو جزئیات په اړه راپور واوري.
صدر اعظم شهباز شریف ورسره تر دې د ستري محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې پورس په اسلام آباد کې عالی محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبه په هیڅ قضیه کې نه زندان کې شي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سه‌شنبه پورس په اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خود عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړی مظاهره وکړه چې په ترڅ کې یو شمیر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خبرېده وویل د مې نهمه د پاکستان په تاریخ کې د بنگلاديش تر بیلیدو وروسته تر ټولو توره ورځ وه. شغلی شریف زیاته کړه
د پاکستان د ستري محکمې رئیس ویل چې عمران خان صاحب ستاسو لیدو خوشاله شو. دا په داسې وی دوسیه کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد کې کړوي د خلادي ده. یو تورن محکمې ته راغلی چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان لمخې بریدونه کړي دي او پلان جوړونکي څوک وو؟ عمران نیازی او نام نیچا کړي، عمران نیازی کړي.
بل لور ته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وشلې دي. اویا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دی چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سیشن به پروس نیول شوی نه اختطاف شوی وو.
جواز بھی تھا مجھے پکڑنے کا،
دوی زمادنی ولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی ز اختطاف کړم. دوی ما ته زمادنی ولو پاڼه د لومړي ځل لپاره پسندان کې راغار کړه. دا د سنگل په قانون کې ممکنه ده. پاوزیانو ز اختطاف کړم.
د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور لمخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د چپلو په خاطر نشته 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن د خصوصي حریم پاکله خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانان خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې ته ورته پوښتنې د خبرونې لمل مسخه کوو. لمونږ سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصباح. نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې لدغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړی ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله و نه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوې دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې zarar ورته ورسي، تلاشی کی مثلا یا د لاتوکو د وهلو تکولو مثلا متربوسی باندې رقم سره که مسکن ته خبر رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د د خصوصي حریم ګرنل کیږي. اند رقم د اطلاعات موضوع دا معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یو ډیر اساسی مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصی حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته شوه ده. د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل ده. په اندغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمی لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیب پورې، یعنی د شکنجه ممنوعیت په خپل سر نیونه، شکنجه او توقيف د پل سر باندې باندې کېدلې په جسمی لحاظ راځي. او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت ته انداز وکړو، به اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ذی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې یو څوک ورشي دي او چا کور ته او یا هم خپل مالک د ملک اجازه ورکړي او یا هم جرم مشهوده وسي، هغه استثنایي حالات ده. او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسائل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي، که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي، که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطح باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو ژانده اوس راز دې ته چې د بل کاس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
ونه خودس چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغله، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي، خصوصی حریم کې د چا یعنی دومره د مسله جدي ده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مثلا مطرح ده، مثلا یو څوک راځي یو چا ته ضرر رسوي هغه په جسمي لحاظ باندې خصوصي حریم تر تعرض لاندې راولي، هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولای شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته له اجازه راځي هغه مسکن خصوصي حریم ده، دا نو کولای شي چې د خپل دی هغه بیا هم دفاع مشروط رنواد لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای ده. همدغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کود کې څوک شي یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده، پرنسپ دی قانونیت جرایم او مجازات په نظر کې نیولای ده. دا منع ده، یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د هغه د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیر بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوښنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنۍ شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو، نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسی او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د اندغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنده د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او حدیث دي، او مثلا او یا مثلا اندغه د پښتو عرف او عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف او عادات پر بنسټ چې دا یا د حنفي فقه پر بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسی او یوازې دوی د خپل دوی ترینه ابزاري استفاده کوي. نو پنده اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقشوي دي، بیلګې ډېرې زیاتې دي، په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورزی د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخل کیږي، تلاشی کیږي، یعنی مثلا د تلاشی په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشی کی د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې داسې یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د ده داسې حکومت نشته ده، او په دې کې فقط همدغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده، او د دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ وان باندې مسؤونه نه ده. که چیرته تجاوز هم پې باندې کیږي داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي، ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤونیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ، دوی د انتقال هم او د غشت د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډېر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي، او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس بس یب تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي، یو علت پخانی عقدی دی که دا موضوع ښه راته روښانه کوي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول له وطن څخه دي؟ آیا د زور ښوونه ده؟ بالاخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې زموږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتوره نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګه په دغه تیرو شلو کلونو کې دې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا زه په خپله په دې باوری ما چې دا ټول برنامه شوی کارونه دي د لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو، او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت تر لاسه کړ د جنگ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانه درلودلې، حکومت تر لاسه کړ هر څه نظام یا ورس پارل شو یا هر څه شو، ولې بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلود، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول اداري د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړه شوې. مګر دوی دا ټول له منځه بوتلله، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه وتښتېدل، او څه دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپله ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دې کې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامو باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به مونږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوال اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منج شي، فرهنګ څه رقم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ما تور په دې شته حاکم ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانون گذاری مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته. بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوی او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د دغه مرحله هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. دغه خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو، متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف دسی د چوی دی یو شی خودل په مغزای کی چا مناسب زای ورته وسی او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې د طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي څوایل لري که څه هم په عامه خبره زوري او سره برابر نه ده بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته مشورې ته دوی ته تاسو څوایې
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې یعنی آیت او حکم د چې تاسو نشي کولای د چا کورونه تبر لار شي یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د شرعي احکام او حدیث باندې ثابت دي نه غوښتنه میداد چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کی خلق فاصله و نه نیسی له نظام سره او بیا د نظام د لمنځورلو عامل را پیدا نشي نو لازم ده چې په خپل حاکمه گروه دا مسله جدي و نیسی. د دې ترڅنګ عام وګړو ته لازم په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي با خبره شي ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بی خبري له قانونه وزر نه ګڼل کیږي او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول مثلا دغه بحث دی مشروع دفاع شو رامنځته کیږي یعنی د مشروع دفاع د سیده یو خدا چې چا به زور نه رسیږي ولی هدی اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي د دې ترڅنګ په دې موضوع د غوونه د خپل وچته کړی او بلاخره سره دې چې خلک اسیران دي ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري تل قرباني شي دي اما آرام دې هم نکینی په داسې مواردو کې حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي رسنۍ په دې کې کار وکړي ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ
تاسو ته هم مننه سلامت
قدر من اوریدونکو دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه په دې خبرونه کې د خصوصي حریم پاک لا خبري وشولې لمک سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چارې پرز کې چې یاس الله ممال او ملګری
د ازادي ملمه
السلام علیکم د ازادي ملمه په خبرونه کې د خځو د حقونو لمدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو پلوشي حسن لتیرو څولسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټيران غړل دي پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنیدو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو معتبر جایزه هم وګټله د ازادې میلمه په نننې خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغه د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپېژني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم پلوشه حسن ده
زه د خزو د حقوق د پالنې فعالیم تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د خزو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږئ او پخوا چیرته اوسیدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسیږم، مرکز په کابل کې اوسیدلم.
درس مو چیرته ویلای؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم، بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې، ماسټري مې خپله په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي، خو د مالوړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایې په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله، د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه، او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا د وطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله، په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال بتحد او نورو ځایونو کې پیدا سو، خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې په تګدي کې مصروفوي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې خودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کاوه. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو، هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو پابندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې مونږ پېښور ته راغلو، پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر وروڼه مونږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار باید جنکو د پاره زیاتو. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشت د ښځو د پاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر مؤسسه او د نورې مؤسساتو بینملي مؤسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو د پاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور چې د کورنۍ محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد شوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو. هغه تنظیمي او هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د آزادۍ د حرکت، یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بارله ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بینالمللي کانفرنسو. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه، په هر پینزو کلو کې چې هغه نایروبی کې او نه پیغم څومره نور مملکتو کې کې هر کال کې د لا بیا د اخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو. په هغه کې په ځوان جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشت ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه وو اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سه زه راغلم یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځو په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې ده د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دولتي تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نو اخستا او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سيتي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پریږدي او هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته بامورینې وي هغه ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځي په اصطلاح یو بیراسي ورته پریښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د تی کارونه دي خیاطي ده او یا مثلا د قران زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د سیاو زایته ضرورت لرو چې چیرته ښځي یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسله د اندښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټول فعالیتونه سی خزو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هراتو د نورځینه کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د خزو ښوونځي بند شول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود سې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند شوله.
تقریبا همدغه سې یو محیط او فضا راغلی و، لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا په کوم کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغه ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېږدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوع حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټچي کې ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک لپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوی کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کړو، موږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازین دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ دوه ورسته بیا همدغه ټولنې وچې افغانستان ته لاړ او د خځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادېږي دلته، او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخته ورسره وو. او که ورسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې، دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نه سو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده. مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر واکه چا به په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خبره سواله. سده دي افسوس وال ده. مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبرم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم. هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یو هیواد په ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنجونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو. دلته بودیت دپاره دی اوک دپاره یو ځای پاتې سي اسلامشه د کراور له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوه شم پلوشه جان چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شوه، په هر صورت چې او هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زیاده، اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتی دي. د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خدای سي اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلکو پاروم سي د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربه وي لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوبینه ناو ډالر زی خلک لوبله کمړه نسی کچور دغه قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دی خاموشي کې سی اوس وسیږي دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوړي. نو بل لاره دوی پرې نه خوداله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کی او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه پلوشه جان. حسن تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله، د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو، او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا یو په هغه زمان کې دی و خبر کړی و چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په لهغه زمان نه تر اوسه پورې ډیر ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات لرو وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي، او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پستلا ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 50 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوی وي او د دوی په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجیک کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجنګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، لتا سوډې رضیات مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.